پاکستان سره په یوې نوې پوځي موافقې سره په منځنۍ آسیا کې خپل امنیتي ریښې پیاوړې کوي. هغه سیمه چې له روسیې څخه په لرې کېدو سره په دوه لاره کې ده. د دغې موافقې په ترڅ کې چې تاجکستان تېره میاشت له چین سره لاسلیک کړي، د هیواد موافقه کړې چې په خپله خاوره کې به له چینایي ځواکونو سره د تروریزم پر ضد منظم تمرینونه ترسره کوي. د تاجکستان او چین پوځي پرسونل له 2015 میلادي کال راهیسې ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړي، خو د نومبر د میاشتې موافقه چې د دوشنبې او پیکینګ ترمنځ لاسلیک شوې، د دواړو هیوادونو مخ په زیاتېدونکې پوځي همکاري ته رسمیت ورکوي. دغه موافقه همدارنګه په تاجکستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې د پیکینګ د نفوذ د زیاتوالي د هڅو ښکارندوی ده. د کارپوهانو په باور په تېره فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې یرغل په ټوله منځنۍ آسیا کې جیوپولیتیکي څپو ته لاره هواره کړه او په سیمه کې د قدرت د انډول په اړه پخوانۍ انګیرنې بدلې کړې دي. د کارنیګي په تحقیقاتي مؤسسه کې د نړیوالې سولې د چارو پوه تیمور عمروف ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان له چین سره په وروستۍ هوکړې سره غواړي چې پر روسیې اعتکار راکمه کړي، خو د ده په باور مهمه پوښتنه دا ده چې آیا روسیه له دې کار سره جوړه ده او که نه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې تاجکستان رسما له دې انکار کړی چې د چین امنیتي ځواکونه له تاجک لوري سره د تاجکستان او افغانستان د پولې په اوږدو کې د یوې امنیتي اډې چارې مخته وړي، یا پیکینګ د شوروي د وخت سرحدي پوستې ترمیموي، یا هم د پولې په اوږدو کې نوې پوستې جوړوي. د لندن د سلطنتي خدمتونو د ماسیا او په سنگاپور کې ډیره د اس راجراتنام د نړیوالو څیړنو د انسټیټیوټ کارپو رافایلو پانتوچی وای په داسې حال کې چې د اوکراین جګړې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته فرصت رامنځته کړی چې له ډیرو نورو هیوادونو سره اړیکو ته پراختیا ورکړي، خو د موسکو مداخلې پیکینګ دې ته نه دی اړ کړی چې د منځنۍ آسیا او هم په سیمه کې د روسیې په وړاندې محاسبات بدل کړي. پانتوچی ازادي راډیو ته وویل روان کال د ډیرو بدلونونو کال و، خو د چینایانو په باور ټولو شیانو د پام وړ بدلون نه دی کړی. د هغه په خبره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په پوله څارنه تل د دوی لپاره د اندېښنې وړ یوه مسله ده، او دا هغه څه دي چې دوی دې ته اړ کړي چې په ګډه په وړاندې اقدام وکړي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شراخلی د پوهاند رشاد اتلسم تلین شو
تقریبا شپږ وکاله زه د علامه رشاد کور ته هر دوشنبه او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به دا هم واورئ
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلی یم.
د ډاکټرانو لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تیسس لیکلو.
په غزنی کې د نقلونو دود پور کې دود دی.
یو وخت یو باچا او باچا ډیر لوڼې درلودې، ټولې لوڼې شایسته وې.
په افغانستان کې د چپنې دود هم په کمی دود دی.
د مونږ پلرو نیکو دا اغوستې دي، دا سنتي کار ده، ښې ګرمې دي او ډېرې ښې دي.
نور مطالب هم لرو. دا اکاډمیسن عبدالشکر رشاد اتلسم تلین پوهاند رشاد د 1983 کال د لندې په یولسمه په کابل کې د 30 کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد 95 کتابونه چاپ شوي او په لسکونو ناچاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. په دغه ورځ باندې او په دغه شیبه باندې زه د راډیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو ته ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور سو، نو زموږ یو دري ژبې هغه ناست و، ادیب ناست و، هغه ویلی چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق د علامه رشاد غوندې کس پیدا کړي.
لاغلی ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځلې استاد رشاد چېرته لیدلی و.
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغې د خدای وبخشي از ما هغه چې هم لري چې خدای دې وبخشي هغه د بینوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه هغه وخت کې ترانډیو د هنر ادبیات عمومي مدیر و. نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې دی د ده سره خبرې وکړي دی وویني. نو زما هیله وه چې زه ورسره ولاړه شم. ما ورته وویل ما زوم در سره ځم. بیا هغه راسره ومنله. نو موږ لاړو د ده کور ته. د کور هغه په خیخانه کې چې کور و که تاسو کله لیدلی
واتمنلیدلی
نو دغه زما د رشاد صاحب هغه لومړی هغه و لیدنه وه لومړنۍ لیدنه وه. هغه وخت نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب فکر کوم چې لومړی زما د شعر کتاب د چاپېدو په هغه کې و په درشل کې و چې ما د هغه سره ولیدل. بیا مې وروسته نو د استاد سره نه ولي نه وه کتلي. ولې دی په هغه وخت کې سیمینارونه وو دغه د علوم اکاډمي مربوط چې به و یا د وزارت مربوط چې به و د اطلاعات و او فرهنګ دغه سیمینارونو ته دی نه راتلی. نو بیا ما په کراچي کې ولیدی چې زه په کراچي کې وم. دی راغلی و. بیا زه کور ته ورغلم څو ځلې کور ته ورغلم. ما هلته ولیدی. بیا دی زموږ کور ته راغلی. خدای تعالی دې وبخښي. خدای دې زموږ سره وکړي ومې لیدی.
کله چې تاسو له علامه رشاد سره کتلی وو د خپل شعر په باره کې مو له ده سره خبرې وکړې؟ یاد
ما ځینې هغه را کړي وه. ما ته ځینې مشورې را کړي وې. ځینې توصیې راته کړي وې.
کومه مشوره هم په یاد ده چې څه درته ویلي؟
بلې یوه مشوره یې دا را کړې وه چې تاریخي پېښې په شعر کې باید اشاره ورته وسي. تاریخي پېښو ته او ځینو کلتوري هغه ته کلتوري خو نو پېښې نه دي خو ځینې کلتوري مسایلو ته دغه مې په یادېږي.
تاسو چې د څو ځلې رشاد صاحب لیدلې دی تاسو لپاره د ده په شخصیت کې جالب ټکی څه و چې تاسو یې جذب کړي یاست چې دی خو پوه او عالم سړی دی؟
ګوره د پوه او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو یا وروسته چې لیلی شاعران دي د دوی هغه چې د دوی سره ناست چې دا انسان ته ډېره په زړه پورې او زه د کوشوالي څخه زما داسې یو عادت زما د ښځو تر مجلس د نارینه وو مجلس خوښېدي. زه نه پوهېږم ولې مې خوښېدي. د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښېدلې تر دې چې مثلا زما مورګر چې ډېره کمګوې ښځه به دونه خبرې نه کولې خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم. نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بیخي هغه و چې ما ډېره هیله درلوده. تلوسه مې وه چې د داسې خلکو سره زه کښېنم او ساعتونه ساعتونه د دوی خبرې واورم. د استاد مجلس هم دغسې هغه و. یو استاد چې عادت درلودی هغه ډېر متواضع سړی و. اجتماعي سړی و. ټولنیز سړی و. ما دغه سویه چې وه ډېره هغه وه د پوهې سویه یادومه یا د ده خبرې چې ما اخیستلی شوی یا مې درکولی شوی دا ډېره ټیټه وه. خو بیا هم ما ته دا د ده خبرو ډېر هغه راکوه خوند راکوه. یعنی که ما هغه خبرو باندې زه پوهېدلم هم نه خو ما کوشش کوه چې زه په وپوهېږم.
وبخښئ فکر نه کوئ چې د استاد رشاد به کله خبرې کولې ډېر فصیح و لنډې لنډې جملې هره جمله به یې پای درلود جملې به سره یو ځای کولې نه؟ یعنی هر چا که د ده بحث او خبرې اورېدې ډېر ښه به پې پوهېدو. که به یوه پېچلې موضوع هم وه د ډېره واضح کوله همداسې نه و؟
همداسې وه. زه بس همدا خبره کوم چې که د ده خبرې ما ته زما دونه اخیستنه هم کولی نه شوی. زما سویه ډېره هغه وه ټیټه وه خو ما د ده د خبرو څخه یعنی دفکه کوله د ده خبرو څخه لکه تاسو چې وایست یو څه اخیستلی شوی او خوند یې راکوي.
له آغلي ملال څخه په مننې د استاد رشاد تر مړینې وروسته یو شمېر لیکوالو د ده د ژوند او ادبي هلو څلو په اړه لیکنې وکړې. په دې ترڅ کې شایي په زړه پورې کتاب د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب وي چې درې کاله مخکې چاپ شو. دا کتاب صدیق الله بدر د هغو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې له استاد رشاد سره یې د شپږو اوو کلونو په ترڅ کې کتلي او چمتو کړي دي. دا مرکې په څه بڼه خوندي شوي دي شاغلی بدر وای
ما استاد سره داسې مخامخ خبرې کولې پښتنې مې کولې تي او د چ څوېل هغه مې لیکل او د لپاره چې هغه خپه نشي نو سره دې دې چې د ضبط ماشین را سره دا کار مې بیان کاوه چې غږ حساب کوم
ستاسو په باور کومه ځانګړتیا ولا چې په پوهاند رشاد کې و چې لیکوال ورشي او جذبي کې کوم ځانګړې شی څو
مینه ګر کې انسان وو تکبر او غرور پکې هیڅ و نه او ډېر یو خلکو بیا علاقه خودل چې له سره کېنی خبري وکړي او خبري واوري او د به همیشه ځوانان حتی سپینګری لیکوال دوی ډېر حڅول پاته په یو ډېر وړو کې کار باندې اته هغه کسان مراتل ورته چې نه لیکوالانو نه شاعرانو کنه استاد هر چاته مینه ورکوله زه به یو سرګن مثال هم تاسو ته درکم چې علامه صاحب زشت خو یې هیڅ کله درلود او چا سره په توند ژبه او لهجه خبرې نه کولې غوسه یې نه کوله کته له هغه موارد چې ملي ګټو ته به تاوان رسو او د ملت ګټو ته به تاوان رسو هغه کې به ډېر جدي کېده اته ډېر لویانو سره او اته له کشرانو سره هم بحث وکاو نو یو وخت خدای دی و بخي ارواخات استاد ګلپاچا الفت غوښتم ګولې و د لیکوالو په ټولنه کې د نویو مکلونو کې په لومړی شپه ورځو کې نو هغه وخت د لیکوالو ټولنې مشر دغه و باز محمد شادمن نو ډاکټر باز محمد شادمن نو استاد په سفر کې و دغه پروګرام چې موږ جوړ کړی و استاد لا دلته و خو چې دغه غونډه ته نږدې کېدل استاد د خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ نو زه مجبور شوم چې نورو لویانو مشرانو ته ورشم چې دا غونډه څنګه راجوړه کړو څوک څوک په کې راشي او څوک په کې خبرې وکړي هغه ته ورغلم نو دا دغه اجنډا مې ورته وکړې چې هغه یو کتو وای چې پلانکا چې تر ما مخکې خبرې وکړي زه دې غونډه تبخیته درب ورک په ځمکه چې ولا کدار شم هلته زه پوه شوم چې شخصیتونه چې توپیر څه معنا لري او استاد رشاد بیا دغه سې وړو مسایلو ته اهمیت نه ورکاو
لبدر صاحب څخه په مننې د پوهاند رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي د خپل اوس ډاکټر په ارتباط چې څنګه یې تپ ته مخه کړی ده د ماشوموالي د وخت یو کیسه کوي
د مکتب په وخت کې د باندې چې باز مشتاش د افغانستان په حساب باز یو ساتري به مکولې یاد پدې نو هغه کې باز یو سپیژري سړی وو په داز مش په حساب کې نو دا به مشه دا به راته درته دی او یا به که وخت یې خپلی نو دا وداره تویل ورځ دغه سپینژري یو څو مدت ګرسره ومنلي دي نو موږ خورا سره داسې پریشانه سو چې زه ورغلم کور ته که مې کتل دا سپینژري پروتو پر ځای ټوخی یې کاوه او تکو دې بېخي ځای شوی وو نو د ده ځای ته یو ډاکټر راغی نو ډاکټر زه ورغلم دا ډاکټر چې به راتې پافته کې وای راتې نو دا هغه وخت کې بوسلم نو هغه به ډاکټر به درته وویل و نو دې خوشکا جوړېږي سمه ته به ډوډۍ وخوره سمه ته به دوا وخوره او ډوډۍ به خورې او څه به تمه جوړېږي بیا به دا سپېرري سره تکړه سو بیا مې ډوډۍ خوړله اوس په دې موقعې به جوړ شغوندې سو داسې امنګر یو څو هفته وروسته د ډاکټر چې تی په دروازه کې کور نه تویل شي بالا د پلار مو یا او د نیکو قرار قرار د باغ مرګ وخت را نیسته دي زه کسو د کوچنیم درېم سیم سکیوم ما د ډاکټر ته دروازه وی وای ته خو دا تاسو خپل وای تاسو ته جوړېږه د ډوډۍ وخت او څنګه وکړو څنګه وکړو دا شرما ته لرونده ده د هم یو د طبي او لار ده چې دغه د اطمینان ورکې او د په دا باندې د قانع کې چې دی کوشش وکړي نو زه چې راغلم دغه د کور ته دا خبرې مې څه وکړه پلار څه وکړه داسې موضوع او رشته چې مریض چې د ډاکټر وڅورته ویل هغه به داسې خندانه وسو ډوډۍ به هم ښه ډېره خوړله. بلې د ډاکټر خبرې ته داسې خبر ده نو پلان یې په وخت راته ویل. زه بیخي ښه ځای دی فکر د به دې وکړي او ډېر ښه تجربه درته پیدا شم. دا خبره مهمه ده چې یوازې په دوا سره نه جوړېږي، هغه محبت غواړي. هغه د نوکي داسې اډوایزونو دا شیان هم ضرورت دي. دا خبرې ته تا پام سو، دا خو ډېره ښه خبره. ما ورته وویل پلاره نو زه به غواړم چې ډاکټر شم. عجبه ښه فکر دې وکړي، خدای دې تا ته موفقیت درکړي. او هغه هم داسې چې تا د مریض او د ډاکټر تجربه تنظیم دې ولیدې او دلته دې ډاکټر انتخاب کړی، دا خو تر ټولو بهترینه لار ده. نو دغه وخت و چې ما ډاکټرۍ لار انتخاب کړې وه او داسې مسله وکړه او زه خورا ډېره لافرینه د شنارو ښه ترتیب تنظیم دې انتخاب کړی دی، خپل خوښش ورسره کوه. نو دغسې یو دغه تجربه مې درلوده.
پوهاند رشاد د ښوونکي په ډول دنده پیل کړه، بیا هند ته ولاړ. هلته یې د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا وروسته تالیف کړل. د 1950 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر پاتې شو. په 1960 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پېژندنې د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو. پوهاند رشاد په ادب پوهنه، لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و. دی د پښتو او فارسي ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یوه مهمه مرجع ګڼل کېده. په جرمني ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نه مري چې کتاب لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه دی او د پیره شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو.
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنیو یو راپورونه ورکول کېدل، دا اصل فرهنګي خبر لرو. په دې ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر په نوم یوه ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هره جمعه غونډه کوي. شلګر ادبي بهیر په داسې وخت کې 19 غونډو ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخواني بهیرونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې. یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي، فرهنګي، ټولنیز او هر اړخیزو موضوعاتو 14 ونیزې غونډې کړي. دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوالو او شاعرانو جوړ کړی دی. دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل، خو تر څنګ یې دلته د یو فرهنګي بهیر تشه ډکول، د خلکو راټولول، ژبې او ادب ته کار کول، د پټو استعدادونو رابرسېره کول او داسې نور دي. محمد انیف آصف د دغه بهیر مشر دی.
دا یو ضرورت و د خلکو د فکري روزنې لپاره، د خلکو د راټولېدا د مرکز دپاره، او دلته د خلکو فکري روزنه وسي، تر څنګ یې ورسره خپل ادب وفعالو، او د ټولنې هغه ناوړه دودونه سي زموږ ټولنه ورڅخه رنځېږي یا ورڅخه کړېږي، د هغې دپاره کار وکړو او هغه ناوړه دودونه له منځه یوسو. بل هدف مو دا وسي دغه پټ استعدادونه رابرسېره سي.
که څه هم ادبي او فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالي ملاتړ ته اړتیا لري، نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي. په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل سوي، خو له څه مودې وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله بېرته درېدلې دي. محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی، ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به نه درېږي او هڅه به کوي چې دغه بهیر ژوندی وساتي تر څو د خلکو د فکري روزنې لپاره کار وکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو، لیکوالو، د ادب مینوالو په مرسته او همکارۍ به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي.
شلګر ادبي بهیر به انشاءالله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي. د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم. او خوشبختانه موږ ملګری ځوانان په دې باندې بریالي شو دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهیر رامنځته کو. نو ان شاء الله په ټول ډاټ سره ویلای سم شلګر ادبي بهیر به روان وي، دوام به کوي.
شلګر ادبي بهیر د تیر سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهاب الدین علي لیسه کې یو لویه مشاعره جوړه کړې و چې د غزنی ترڅنګ د ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران، لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو. دا په داسې حال کې د چې په اوسني وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت یې روان ساتلی دی. په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چې د وګړو فکري او علمي سطحه یې تر نورو ټیټه ګڼل کېږي، نو ډېری رڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي. شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی. نوموړی د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکري روزنه کیږي.
فکري جوړښت دی چې د ټولنې فکري جوړښت د همدې بهیرونو له لارې ترسره کیږي. همدا بهیرونه دي، همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي. په بهیر کې هر وخت زده کړه ترسره کیږي. یو څوک راځي، یو چا شعر اوري، یو چا خبرې اوري، یو څوک کاغل ته سیمینار ورکوي، خبرې په یو موضوع باندې کوي. د بهیر له لارې چې موږ زده کړه ترسره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې له غزنی څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خوارۍ مزدورۍ پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلې دي.
شلګر ادبي بهیر فعاله شوی. د پولي پورې غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد غونډه کې لیکوالو او شاعرانو برخه واخیسته. دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه. راپورې د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال عصمت علي شاه څخه اورو.
د نومبر په 20مه په نوخار شهیدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او کامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شوه. غونډه کې د صوبې شاعرانو، لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابع کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی.
سمو چې خطوزه خاص کر چې دا نوې نسل دی چې دا رورو د خپل تاریخ او د خپل ادب له لري کیږي. نو موږ وایو چې دغه یو خو د پښتو ژبې سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لټریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړه، پیر روشان دی، خوشحال بابا دی، کو باچا خان دی، کو احمد شاه بابا دی، یا نور دمو اتلان دی د لرو د بردواړو سایډونو چې هغه نه خبر شي، او چې کم از کم د موږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي. ځکه چې یو کام خپل ژبه پرېږدي نو کام ورک شي اخره کې. نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد چې داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعري باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو. لیکوالی کلسون زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
کدغنونو هم دي، روایتونو، د اقدارو، زمونږ د ټولنې، زمونږ د پښتون معاشرې چې کوم یو قدرونه دي، نو هغه زما په خیال نه پرېږدي. ښځه مخکې پرمختګ ته هم نه پرېږدي پرېږدي. حالانکه ښځې د بطور یو لیکوالې، یو مشرې، ما ته پته ده ډېرې زنانې دي زمونږ په کورونو کې ناستې لیکل کوي، بهر ته نشي راوتې، کتابونه یې چاپتي، خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتې، پلاران او وروڼه یې ولی کوي. نو داسې ماحول کې به ته څه د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه د مهرباني وکړي، خپل زړه دې کولاو کې، خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي، او چې څو پورې د پښتون نظر، فکر او دغه سوچ نه دی بدل شوی، نو زما په خیال ګرانه ده چې ښځې ته مسلې پیدا نشي، یا ښځه په روڼ تندي یا په هغه زور او قوت سره کارونه کې.
دغه یار خو سپینې جامې واغوستې، کلی کې نه قبر نه خازه کوي، ټول ورځ خبرې د جهاد کوي، خلک وی او دی تماشا کوي.
د غونډي په یو برخه کې مشاعره هم شامل وه چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور ګڼو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهوره نڅا هم وړاندې کړې شوه.
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډې راپور مو اوریده. اوس د ډاکټر منقادر رحمان رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي راډیوي مجلې لوراوله.
مینا هواس زه چې کله د هواس په جهنم نه را په خود شم، په سوت شم، په ځان شم، زه چې کله پښیمانی شم، اسویلیا شم، انسان شم، نو د دې روایتونو ترجمان شم، او د مینې او هواس تر بریده راشم، او د ژوند یو دولار کې حیران شم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. په پوهنتونونو کې چې محصل وروستي سمستر ته ورسی شي، پر وی علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند د ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماسټري دوره کې تیسس، او د دکتورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماسټری کړې او د کینګستون په پوهنتون کې په کیمیا کې د ډاکټورا سند اخیستی دی. له دوی څخه به واورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څرنګه لیکلي دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړې دي. شاید دا تجربې په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټورې وي.
په ماسټری وخت کې دلته یعنی په ساينس کې شپږ میاشتنې پروژه لري. شاید د شپږ میاشتنې پروژه کې دوی عملی کار کوي. کله چې عملی کار اخلاص شي په اخره میاشت کې دوی تیسس لیکي، چې هغه عملی کار چې کوم څه دی هغه تیسس یعنی د لغتونو هغه اندازه معلومه تغیر په کوم لغتونو کې دوی تیسس لیکي، او بیا یې د ټول اساس مخکې یعنی یو ورځ کې دوی هغه خپل تیسس یا ریسرچ دفاع کوي. یو ټاپک ورته د سوپروایزر په خوانه ورکول کېږي، یو څو ټاپک ورکول کېږي به هر یو چې تاسو ته خوښي.
خو بخښه، یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی او مقدار استاد ته یې چې دومره کلماتو کې باید دا ولیکي، لدې پرته نور وړاندیزونه درته کوي؟
د موضوع انتخاب د شاګرد په خوښه ده، او مقدار هغه د پوهنتون ریسرچ کمیټه کې ده. هغوی یو هندبوک لري، یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانون یې لیکلی دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي، یا د دکتورا څه کمی، او هغه د تیسس هغه سټرکچر یې په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق لولي هغه کې څه رقم باید وسی. هغه بیا ټول شاګرد دي هغه کتاب لولي، هغه کتاب کې تیار لیکل شوی دی په دغه شکل یو فارمات ولیکي.
کله چې مو عملاً تیسس لیکه څومره وخت ونی ولا تاسو نه
د دکتورا کې د ماستری؟
دا د ماستری،
د ماستری تیسس تقریبا دوه میاشتې وخت ونیو، ځکه کله چې عملی کار مې لابراتوار کې کوو بیا هغه د کور سلاړ ما د تا به مې پیسې تحلیل کوله، لیکله به مې یعنی پیسې ډیجیټلایز کوله په کمپیوټر کې به مې لیکله، او څه چې ما قورس کې به ما نوټونه لیکل دغه هغه به ټول ما ډیجیټلایز کول. نو بیا اخره کې یو راټولولی، او اوله کې چې ماستری شروع د پروژې شروع کېږي، اوله دوه هفتې درې هفتې تاسو یو شاګرد ته وخت ورکول کېږي چې هغوی هغه پیسب ادبی ادبیات وګوري، ادبی کرکټ نه یو کیږي، یعنی تاسو کار په چته شوې ده کنه دغه هغه نیمګړتیا وي پیدا کی هغه یعنی پیسب هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شوی په ولت وختو کې بیا عملی کار شو کې چې عملی کار کې ټول دغه پایلې کې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار لیکل کیږي، دغه هر ورځ باندې لیکل کیږي او تحلیل کیږي او کمپیوټر کې لیکل کیږي. په اخره کې دغه ټول راکولي یو 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 هغه ساختمان چې د تیسس دی په هغه کې بیا ځای کوي.
هم دغه ټولې پروسې عملی کار، طریقه مخکې کار، او د تیسس لیکلو وخت څومره وختونه؟
دا تقریبا دوه میاشتې.
دا دوه میشتي
د ماستری
لارښود استاد جنیشان پکې بدل کړ
لارښود استاد هغه مثلا هفته کې یا دوه هفته بعد شاګرد سره ګوري وایي چې دا لابراتوار کې کوم عملي کار کړی دی پایلې څه وي هغه د هغې پایلو په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نه ځم
که د دکتورا دزرتیشن ته راشم د هغه د لیکلو تجربه که تاسو له افغانانو سره شریکه کړئ څومره وخت مو پی تیر کړ او په هغه کې هم عملي کارو دی او کنه یوازې لیکلو
زما د دکترا تیسیس ما تقریبا څلور کاله عملي کار وکړ په لابراتوار کې کله چې ما شروع کړه پروژه مې نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغې ادبیات ولوستل چې په حساب په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې چېرته وې یعنې ما څه کولی شو چې هغه خلاګانې په خپل راغلمه چې څه شی په کې شوي دي څه نیمګړتیاوې لري د هغه نه مخکې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی دغه زه به ټول ما کتابونه لوستلي دی نسمې لیکلي دی اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنټ کې شته ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کېږي نو ما دا په خپل څېړنه کې په نظر کې نیولی دغه اول سری تقریبا څو میاشتې ونیولې درې څلور میاشتې ونیولې کله چې ما دا ولیکو بیا هغې نه پاس ما خپل عملي کار شروع کړو عملي کار کې په لابراتوار کې تجربې مې شروع کړې چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړوم هغې لپاره ما په لابراتوار کې عملي کار شروع کړو دې کار تقریبا دغه درې کاله ونیول بیا درې کاله نه پاس چې ما کومه ډیټا لرله هغه ټول پیسې کله مې دي چې کله به مې تجربه شروع کوله هغه به ما کمپیوټر کې لیکله همداسې مو لم کمپیوټر کې به مې هم لیکله او ټول به مې ساتلي ځان سره نو بیا چې کله مې ټول عملي کار ختم شو په لابراتوار کې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو چې لیکلو وخت تقریبا نه میاشتې وخت ونیو
را د دکتورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه د مراجعو ستونزه تاسو څنګه حل کوله یعنی مراجعو ته به مو اشاره کوله په خپل لیکنه کې
او هغه اتمی ضروری دی ځکه کاغه و چې یا کاپی راځي هغه یو ډیر
د ما طبي خبره ده چې دا د کاپی رائټ مسله ده د موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک دزرتیشن لیکي تیسیسونه لیکي کله ناکله د مراجعو لستونزو سره مخامخ وي په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې وه او کنه مشخص کتاب وو هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مخته لاړې
د ډاکټر لپاره هم هر پوهنتون سب هغه چوکاټ لري یعنی فارمټ لري د تیسیس لیکلو مثلا په کیمیا کې د فرق کوي لکه د فارماسټیکل ساينس او د کیمیا ډېر فرق کوي د کیمیا یو فارمټ لري او د فارماسټیکل ساينس بل فارمټ لري نو هغه مضمون چې څوک چې څېړنه کوي دا هغه مضمون پاساس او فارمټ په نظر کې ونیسي هغه څه خپل تیسس ولیکي او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه د تیسس ده چې هغه باید همیشه د غیزه یو پروفیسور چې کله تیسس ولی هغه چې هغه جمله مول ولی هغه په پوهیږي چې دا د دې خبره یا کاپی شوې ده یا خپل شوې ده هغه ته نه پېږي څه د وی خو ډېر زړه ته معلومي کې او شاګرد ته کوم وینا دا راخصه کله یې کومه خبره ورته کله یې هغه کوي د سافټویرونو چې پلیجرزم یا کاپی معلومول شي
په انګلیسي کې خداستون زه ژر حل کولای شي دوی لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته فرضاً ستاسو د ډاکټورا لپاره او د ماستری د دورې لپاره دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوی دی او کنه څو مخه دي فکر نه کوي چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي ځکه چې په افغانستان کې وستون زه هم د تیسیسونو د لیکلو ده چې کېدای شي چې له خلکو سره دا شریک شي
او دا خو ډېر خدمه یو څو وخت مخکې دا خپل څه خپل تیسیس لیکو لږ مګیا دا ستنه مې لیکل ځکه لیکلو لپاره هم کله کله داسې وخت راځي چې مثلا هیڅ اصلا دا لیکلو وخت نه وي باید دا شیان ما ټول لیکلي دي په پښتو ژبه مې ژباړلي دي او د مقالات رقم اولی کلی دی دا مې لیکلی دی فول ټایم کار کې ما وخت نه دا به څه سره ایډیټ کوم ما وختل چې دا څنګه یعنی ما سره د مواد را سره دی باید څه نه نور ایډیټ او سم شي خو دا د هانتون دا وځه چې دا څه یو چوکاټ جوړ کی او یو فارمټ شکل تور کی چې دا غوښته کی دا څه څه باید وګورئ کی او د پیسز لیکلو وخت کې باید یو سافټ په خپل ځان په خپل او کې هغه څه مهم دي چې پیسز لیکلو دي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا پیسز لیکم علت څه ده دا پوښتنه باید خپل ځواب کې یعنی یا د اوسنۍ دا پیسز چې لیکم د دې خلګانې د اوسنۍ علم کې دا خلګانې چیرته چې زه مجبوره کېږم دا پیسز لیکم یا زموږ د څېړنې پوښتنه څه ده د کوم میتود نه استفاده کیږي یا عملی کار دی کوروي دا یا په آنلاین پوښتنې دي د خلکو نه د بیل بیل عمر ګروپونو کې تقسیم شوی دی دا شیان دی باید دا بیا هغه په سپروایزر هم مرسته کولی شي چې ورسره د کینیا ورته ووایي چې دا څه مته سپروایزر یو یا لارښود صرف دومره کولای شي یو رڼا واچي نو ټول د هغه ماسل یا د شاګرد په پورې اړه لري چې دا څومره زحمت واسي څومره کار کوي چې هغه شی چې غوښتل کیږي هغه شی چې ضرور دی هغه په مخ وځي. او نن سبا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي د تیسیس لیکلو په اړه د ډیزرټیشن لیکلو په اړه ډېر ښه معلوماتي ویډیوګان شته پوښتنې شته
خو بیا هم او بچه دا خطا سویسی چه یوتیوب کشتا خو دیده لخطر چه اگه پی انگلیسی شبه دی فکر نکوی چه دیده ارتیاش تا چه پا پشتو شبه دا دوی تووش بارل چی؟
طبعا شتا ضروره که باید دا کار پا پختو که اوشی
لداکتری نگین کارگر چخه مننه.
آزادی رادیوی مجله پا آزادی رادیو دات کام کی لآزادی رادیو
د ازادي راډیو مجلې پرې برخه کې به کلتور ته مخه کړو. د ژمي په دوشل کې ژمني کلتور ته غزنی ته افغانستان لاغو ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمي اوږدې او سړې شپې د پخوانیو نقلونو پاچولو تیرولې. د دې نقلونو دود په کمیدو او ورکېدو دی. جزئیات په دې راپور کې
یو وخت یو بچا او بچا ډیر لونی درلودي ټول لونی شایسته وي کشر لونی تر ټولو شایسته
حمیده پیغلوټه ده د خپلو کشرانو خوندورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیرای خلکو د ژمي سړیا وژدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لندولې په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو. دغه نکلنه به د خلکو د کورونو ترڅنګ ډیرای وخت د کلو په جماعتونو حجرو او یا هم د ځینو مخاورو په کورونو کې اچول کېدل. نقل چې به د نقل په جریان کې د نقل له موضوع سره تړلې ټپې غاړي او دولسي ادب ځینې نور سندري سیمفونه زمزمه کول تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي سیاسي جغرافیایي مذهبي د شاهانو لیوانو د چین ماچینا کویکاف د دیوانونو او شاپیرو یو کیسه کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او مینا نور اثرخېدل خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږ والی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډیرو لرې سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو ډیر به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یې یوه نارام وکړله پر ځکه الله دی که نه دی سر مې ببر دی ملنګه یوه ټینګه دواراکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټوله وخت داسې څکه غوږونه به مورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
د لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی. ممثل شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالي سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر اتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستو کې څو شیانو وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو درېم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کېږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
په غزنی کې به یو وخت د ژمي اوږدې شپې په نکلونو لنډې دي. هلته دا دود په ورکېدو دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونی دود په هېرېدو دی. چپنې بېلابېل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړېږي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډېره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړېږي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوج شي نو توده وي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکې بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکې واردېدې او دا جیلکې به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي. خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونې په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندوز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې پخوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډېر مینوال درلودل، خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودي صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
قبلا یک کسی د پوست کې انتخاب میشد.
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار ښه و. خلکو د نویو ګمارل شوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې د پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب سوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته. چپنای
موږ کندوزی، تخاری، مزاری او چابی چپنې لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب سوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم سوي دي.
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستې یو بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري.
ما دا رقم چپن داریم، دا نوه چپن داریم تا 2300.
موږ لس ډوله چپنې لرو او مختلف رنګونه لري. یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپنې اخلي، خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
سلوه کلن عبدالغفار له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپنې اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله اوس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمي لپاره ډېرې مفید ښې چپنې دي. د موږ پلرو نیکو د اغوستې دي، دا سنتي کار ده. دا ښې ګرمېم دي او ډېرې ښې دي، ښایسته ښې چپنې دي او دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور داسې هر څوک واخلي. دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمیم نه تیریږي. دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري شي.
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له همدې راپور سره به زحمت شي بر هم خپل چپنه وڅنډم روان بشم تر بلې ازادي راډیوي مجلې مو خدای مل.